السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتیدنې لپاره د ځینو افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي، او د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. مکال وایي چې له دې ډلې ځینې افغانان بیرته افغانستان ته هلته چې د طالبانو لخوا ګواښل کېږي ستانه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتیدنې په پروسه کې د ځینو خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېمو هیوادونو ته انتقال کړل، او له هغه ځایه یې په امریکا کې د هغو د میشتیدنې پروسه پیل کړه. خو لا هم ځینې کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار پاتې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډیو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تیرې چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ، او وروسته استخباراتو ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي دي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغو ته یې معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرطه ژر تر ژره خوشی کړي، او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو ډاډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د پروګرام پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو پر راتلونکي پانګونه ده. په پرمختللې نړۍ کې د ښوونځیو ماشومانو ته بشپړه غرمنۍ ورکول کېږي، خو په افغانستان کې په کم اندازه. د یونیسف یا دبلیو ایف پی لخوا بسکیټ یا نور غذایی مواد پر وړو زده کوونکو ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیې پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیې پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 200 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. د لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسمن نافذیږي، او تمه ده چې دا کار ډیر ژر وشي. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پورا غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنژدې شو. اوس یوازې هنګری پاتې دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلی دي چې ایران پلوه ملیشیا کار ترې اخلي. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه سنت کام پر نوویل چې ځواکونو یې په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړې چې د کتایب حزب الله او نورو ایران پلو ډلو وسلوال یې کاروي. سنت کام پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب حزب الله مرکزي قرارګاه، زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول. بیان زیاتوي چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د 6 د برید په ګډون د کتایب حزب الله د حملو ځواب و. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د نیولو د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې هم څېړو.
د 2014 له پیل سره د خبریالانو زندانی کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل.
په عین حال کې د جلاوطنه خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریالانو پر نیولو او ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. په پام کې ده چې را روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه امنیتي غونډه جوړه شي. د دې غونډې اهداف څه دي؟
مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه وکړي.
په یو بل راپور کې په کندهار کې د کبانو د روزنې د فارمونو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، لکه چون مایان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي، په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بی پولی خبریالانو ټولنې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د ځینو ژورنالیستانو نیول غندلې دي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویلي د طالبانو دا کار په افغانستان کې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د طالبانو استخباراتو د جنوري په 18مه د احسان اکبری په نوم یو افغان خبریال ونیو. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د بی پولی خبریالانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبریالانو د کار خنډونه ګرځي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري په 18مه په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبری لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی وو او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې یې د کار وسایل هم نیولي او په خپله لزانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولی خبریالانو سازمان د جنوبی اسیا څنګه په اول راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواک خبریالانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادي زپل دي. د بی پولی خبریالانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبری له بنده خوشي او د نورو خبریالانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د احسان اکبری په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د طالبانو د حکومت وینځ ولا مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیډو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې ګواکې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرط سمدستي خوشي کړي او د مطبوعاتو د کارکوونکو د کار په خاطر دې د هغوی له نیولو ډډه وکړي. تر اکبری وروسته د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس څښتن احمد جواد رسولي او ایډیټر عبدالحق امیدی هم د طالبانو استخباراتو د دوه ورځو لپاره بندیان کړي وو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تیره اونۍ د نن اف ام راډیو ودانۍ ایسار کړي وو او د دې راډیو لږ تر لږه درې کارکوونکي او خبریالانی بندیان کړي. د کابل پریس کلب مشر او د خبریالانو د حقونو ملاتړی عزیز احمد تسل وایي د طالبانو په واکمنۍ کې خبریال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوي.
د 2014 له پیل سره د خبریالانو زندانی کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 13 تاریخ باندې جنوري دوه خبریالان کابل کې ونیول شول، خوست کې مې ورسنه وتړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبریالان تویل شوی دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې د اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس ګڼ خبریالان نیولي او بندیان کړي. لدی ډلې یو هم افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړي. هغه تر خوشی کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړي او له سره غیر انساني چلند کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلی 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د نقض یو 13 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 1 پیښې د خبریالانو د نیولو شامل دي.
و موریدل چې د خبريالانو ملتړي بنسټونه وای د 2023 کال لپاره د افغان خبريالانو پر وړاندې د طالبانو ځپون کې اقدامات زیات شوي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلوي طالبان د بیان ازادي او د خبريال حقونه تر پخو لاندې کوي او خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو مخنی ولیده. سفی الله ستانکزی له ښاغلي تسل سره د افغان خبريالانو پر اوسني وضعیت مرکه کړې.
د جمهوریت له سقوط وروسته له بعد مرغه د افغانستان خبريالان په ښه وضعیت کې نه وو او نه هم دي. 2023 کال نیمای نه را دی خواته یو څه وضعیت ښه نه شو ورته ویلی، خو هغه پیښې لږ را کمې شوې وې. او د 2023 له پیل سره د خبريالانو زنداني کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 13 تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان کابل کې ونیول شول او خوس کې مې ورسنه وتړل شول. تازه مخته دغه سي ریپورټونه راغلي دي چې خبريالان ته ویل شوي دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې هغه اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی. هغه بیان ازادي چې دوی د جمهوریت په وخت کې ورنسوی استفاده کوله هم د طالبانو، کله به هم چې د جمهوریت د مخالف ډلې له اړخه برید وشو بیا خبريال مجبور و چې د غوی نظر واخیستل شي. اوس هم یو شمیر جنگی ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي هیڅ خبريال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو مخالفینو چې د اوسنی حکومت یا د طالبان د اوسنۍ ادارې خلاف جګړه ایز بریدونه کوي یا هغه نخبري همدارنګه سالم انتقاد چې کوي د طالبانو د مشرانو په وړاندې یا د طالبان د ادارې په وړاندې هغوی ته اجازه نشته.
تسلسل نو د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالی څه معنا لري؟ څنګه کیږي خبریالی؟
خبریالی ته په ډیره ټیټه سترګه کتل کیږي او د خبریال ارزښت له بده مرغه د دغه طالبانو له لوري دوی د ظالمو کړنو له لوري له خبریال سره یو ډول د ولس هم دغه ولس چې هغه د طالبانو طرفدار دی دغه ولس تر مابین زو د خبریالانو تر مابین فاصله ایجاد کړې ده. ارزښت یې د خبریال له بده مرغه چې وایو په ډیر تاسف سره وایم چې هغه اوس صفر شوی دی. نه خبریال ارزښت لري، نه بیان ارزښت لري، نه ازادي ارزښت لري، نه هم رسنۍ په افغانستان کې ارزښت لري، ځکه دا د طالبانو کړنې چې دي دا د یو دیکتاتور حکومت ته ورته دي. کوم حکومتونه چې هغه په خبریالانو باندې ظلم فشار راوړي هغوی ظالم یي، هغوی جابرانه برخورد کوي چې زموږ له خبریالانو سره له بده مرغه ده هر وخت طالبانو ښه چلند نه دی کړی.
د خزینه خبریالانو په مورد د تاسو اندېښنې څه دي؟
د ښځو لاریونونو ته اجازه نشته ده. حتی په یو شمېر ولایتونو کې خو ښځې مطلقاً بندې شوې دي له رسنیو څخه. د ښځې غږ حرام بلل شوی دی، هغوی په رسنیو کې خپل غږ نشي اوچتولی.
که وضعیت دغسې دوام وکړي څه به پېښ شي دي تاسو په نظر؟
د خلکو هغه یو مسلم حق چې هغه اسلام ورته حق ورکړی دی چې هغه ازادي د نطق ده، د بیان ده، هغه یې ترې اخیستلې ده او هغه اساسي قانون چې هغه د جمهوریت په وخت کې وو که اوس چې دوی افاده کوي همدا د رسنیو قوانین چې دي د ټول همدغه حق ورکړی دی چې ولس د دې حق لري چې اطلاعات ته لاسرسی ولري. په افغانستان کې هم اطلاعات محدود شوي دي، هم معلومات اصلا شته نه دي. نو موږ د افغانستان د خبريالانو د خدای چاره وکړي د اوسني نظام کړنې چې ګورې واقعا هم د تعصب وړ دي. افسوس کوو چې کاش دوی د دغه خپلو اعمال نه لاس اخیستی وای. یعنی دلته خپله سوال دا پیدا کی نو که طالبه که په تا کې مشکل نه وي نو ته ولې له انتقاد وبیریږي؟ که تا کې مسله نه وي نو خو پرېږده چې خلک خبره وکړي، پرېږده چې رسنۍ اواز جګ کړي. نو دوی اواز جګېدلو ته څوک نه پرېږدي. نو موږ ډېر خپه یو په دې وضعیت باندې، واقعا هم اندېښمن یو. د خبريالانو وضعیت باید تغییر شي، هغوی باید پرېښودل شي چې آرام سا واخلي.
د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل و چیل آزادی رادیو سره خبری کولی.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادی رادیو هر ورځ شپه ورځ په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریالانو پر نیولو او له دې هیواد پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. د دې فدراسیون مسؤلین په ایران کې د دې فدراسیون د دوو خبریالانو او یو مسؤل نیول کېدو ته په اشاره سره د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په ایران کې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د یو شمېر افغان خبریالانو توقیف ته په اشاره سره له دغه هېواده د افغان خبریالانو جبري ایستل او توقیف د اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د خبریالانو له ملاتړ کوونکو بنسټونو او نړیوالې ټولنې څخه د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د دې بنسټ مسؤل امید پویا او دوه نور افغان خبریالان د دوشنبه په سهار د ایران پولیسو لخوا نیول شوي وو او د ورځې په پای کې بیرته خوشی شول.
افغان خبریال امید پویا او سره ملګری د کور په کې د نن د ایران پولیس لخوا نیول شوی وو او دوی زندان ته لیږل شوی وو. خبریالان کچیر افغانستان ته ولیږل سي نو دوی به جدي ګواښ سره مخامخ سي. فدراسیون د نړیوال سازمانونو په جدي توګه غوښتنه کوي هغه هیوادونه چې دغه خبریالان خپل مهاجرتی دوسی لري دوی څخه په جدي ډول غوښتنه کوي سهار څومره زر چې کیږي د دوی د سیاسي وسېړل شي او دا خبریالان زر تر زر امن هیوادو ته ولېږل شي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤلین وایي د دوه نورو نیول شویو خبریالانو هویت د دوی د غوښتنې پر بنسټ نه په ډاګه کوي. د دغه فدراسیون مسؤول امید پویا په ایران کې د دې هیواد د پولیسو لخوا د خپل د نیولو کیسه داسې کوي.
صبح شده بود که ما در داخل خانه چاپ انداختن و در و دروازه ما البته شکستانده شد. بعد از او داخل خانه
سر وقتی زمو کور محاصره کرد دروازه ما تکړه مو گیونی ولو او د اسکرابات پوزی کم تای بوتلو زمو څخه چړن وکړه کارتونه مو روخ ول چې خپل استونز مورته ویل تر ماخه محل ته بیا خوش کړو
و با توانی و اطلاعاتی که ما داریم بارشان عرض کردیم. شام و دیگر بود که ما را رها کردند.
نوموړي په ښکاره ډول ونه ویل چې د نیول کېدو لامل یې څه و خو په ډاګه یې کړه چې له ایرانه د افغانانو د نیول او شړلو د لړۍ له چټکېدو وروسته خبریالان هم له دې ستونزو سره مخ شوي دي. د ایران د پولیسو لخوا د افغان خبریالانو نیولو په دغه هېواد کې میشت یو شمېر افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. په ایران کې دوه افغان خبریالانو سید بشیر طارق او خالد امرخیل ازادي راډیو ته وویل
در کشور ایران با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم.
په ایران کې لډیر اقتصادي روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. دا چې ویزه مو ختم شوه دي د ډیپورت له خطر سره هم مخامخ یو.
ما در خطر ډیپورت هستیم.
دلته د پولیسو له لوري په بیلابیلو بهانو باندې زورول کیږي. رسمي اسناد یا ویزه هم تر پوښښ لاندې راولي. دوی دومره ارزښت نه ورکوي. نړیوال سازمانونه موږ سره مرسته نشي نه کوي. کوم سفارتونه چې موږ ورته اپلای کړی دی هغوی موږ ته په اسانۍ باندې ځواب نه راکوي. زمونږ هیله خو او مغم ټوله تکیم په د خبرنگارانو په سازمانونو او کمیټو باندې ده چې موږ غواړو.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د ایران حکومت غوښتي چې د خبریالانو له جبري ایستلو ډډه وکړي او په نورو هیوادونو کې د دوی د پناه غوښتنې کیسونو تر بشپړېدو پورې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. په ایران کې د یاد فدراسیون مسؤول د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا شپېته افغان خبریالان په تهران او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې میشت دي چې د استوګنې د اسنادو د نه لرلو په ګډون نه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو مدني فعالانو خبریالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ بېکاري او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ایران پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له شپږو بجو د مخام تر شپږو بجو په یوویشت پنځه ویشت او نولسو لاندو چپو 19.25 متر لاندو چپو اوریدلای شي. البته د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو پوري د ازادي رادیو خبرونه د پخوا پشان په منځنۍ چپه 12.9 اوریدای شي. اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل انت چمتو کړي.
فوربس مجلې په یو لیکنه کې د افغان جنو پر وسنی وسیته وراتلونکو تمرکز کړي. د لیکنې په فایل کې د نورستان ولایت یوې کورنۍ یادونه شوې چې د لیکوال په وینا شپږ لونې لري. د دې کورنۍ مشر لور نایله نومېږي، 15 کلنه ده او د افغانستان د شاوخوا 1,000,000 نور نجونو په څیر له ښوونځي پاتې ده. د دې نجونو مور له بېوزلۍ شکایت کوي او مجلې ته یې ویلي هیله یې دا ده چې له لوڼو یې یوه ډاکټره او بله انجینر شي. فوربس وایي په نورستان کې د کورنیو لخوا د نجونو د زده کړو ملاتړ کم دی، ځکه د دې ولایت ډېر اوسیدونکي له مالي پلوه کافي امکانات نه لري او ډېر یې له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالي صندوق د نجونو د زده کړو د ملاتړ په هدف په نورستان کې ځینو اړو کورنیو سره په درې مرحلو کې $100 مرسته کوي. فوربس وایي ډېرو کورنیو دا پیسې د خپلو لونو لپاره د کتابونو، کتابچو، کرایې او د ښوونځي په لباس لګولي او په عین حال کې مالي مرستو کورنیو ته دا ډاډ ورکړی چې د خپلو نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. دا ملاتړ داسې مهال دی چې د طالبانو د بیا ځلي واک د پایل راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته د زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې او تر اوسه یې د بیا پرانیستو کومه نښانه نه ښکاري. د هیل امریکایي ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ تمرکز کړی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودل شوې. د ورځپاڼې په وینا د یوناما په دې رپورټ کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو په څرګند راغلي چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تبعیضي چلند دوام لري او دا چې د طالبانو مشران په دې برخه کې مسؤل دي. په لیکنه کې د هغه ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د رپورټ پر بنسټ د حجاب نه رعایتولو په تور په خپل سر توګه نیول شوې دي. د طالبانو د یو پخانی فرمان پر بنسټ د هغه څه په صورت کې چې طالبان بد حجابي بولي لومړی د کورنۍ مشر ته توصیه کیږي او وروسته بیا د خبرداري او احضار مسلې رامنځته کیږي. خو د یوناما په باور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې حکم ته پام نه دی کړی او په خپل سر توګه د ښځو نجونو نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دا رپورټ د ناسمو معلوماتو پر بنسټ بللی. د هیل ورځپاڼې دا رپورټ په دې پای ته رسولی چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وایستل چې په پایله کې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل چې پر خلکو یې د سختو پالیسیو د عملي کولو په لړ کې د هغوی حقونه او ازادۍ محدودې کړې او تر ټولو ډېر زیان یې افغان ښځو او نجونو ته واوښت.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي وایي چې راتلونکي اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یو امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده خودل شوې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور لمخې د غونډې ته د افغانستان لخوا کوم استازي نه دی بلل شوی. د موضوع نور تفصيل د سفیر الله ستانکزی په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي ټاکل شوې راتلونکي اونۍ د غیوات پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبري وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي د غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم د غونډې ته نه دی بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه د دا ډول غونډو له جوړولو د موسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل.
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو 20مه 21مې پرېکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي تاکل هم په دې کې بررسی کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نورې هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت ناوخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېر اونۍ په مسکو کې یوې خبرې غونډې تو ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیز او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا کسان په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي، د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې وچکالۍ د ماهیانو صنعت هم زیانمن کړی دی. د کندهار د ماهیانو د فارمونو ټولنه وایي اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې یو نیم سل د ماهیانو لوی او کوچني فارمونه شته چې د کبانو غوښه یې د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او خرڅوونکي د بهرنیو کبانو خرڅلاو ته اړ دي. درې کاله مخکې په دې ولایت کې د مایانو د فارمونو شمیر یو زرو اووه سوه څوارلس و.
د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغ پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلی. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموماً چې داسې هوا یخي یا داسې باراني موسم وي، نو په دې ورځو کې موږ عموماً داسې میله ځای ته راځو، خصوصاً بیا د مایانو خوراکو لپاره. عموماً اوس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، لکه چون مایان یو ګرم خوراک دی، نو په دوبي کې خوند نه کوي، عموماً په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي. بیا چې داسې باراني موسم بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولي په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر یو سلو پنځوس کیلو ماهیان خرڅوي، خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي، تقریبا دوه نیم سوه در درې سوه کیلو پورې د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په عادي ورځو کې یو نیم سل سل یو سل شل داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوښي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري. خپل مایان دي، موږ خپل فارمونه دي، خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي همسایه مون کوسه لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نسي پوره کولی. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښت لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې مایان مرواج شو، موږ دغه تخم راوړي د پاکستان څخه، خلک مور سره آګاه کړل، خلک مدجه سره بلد کړل چې دام داسې یو صنعت دی، داسې یو پرمختګ دی د وطن لپاره. تقریبا تر درویشت سو پورې ورسېدله، خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ شوله. فارمونه تر دوه سو پورې راښکته شول، خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کوي یو سل دو پنځوس فارمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت یې اوس
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې یو سل دو پنځوس د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ دوه زره کیلوګرامه غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسي پوره کولی دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر اولس سوه څوارلس ته رسېدلی و چې د کاله به یې شپږ زره اته سوه ټنه غوښه تولیدول
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسې قدرمنو اورېدونکو په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي خو دا شېبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې دوه نیم کاله ګان افغانان منتظر پریښي دي د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلي د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتېدنې لپاره د یو شمیر افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي خو د هغو د بیا څېړنې لپاره اقدام نه دی کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتېدنې په پروسه کې د خنډونو یادونه کړې وه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دی چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ او وروسته د استخباراتو ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفینو سره تماس درلود او هغو ته یې معلومات ورکول د ترکیې پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ د ترکیې پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 211 موافقو 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه تمه ده چې د ترکیې په رسمي جریده کې به د دې لایحې له خپرېدو وروسته دا قانون رسما نافذ شي د سویډن صدر اعظم پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې له دې هیواد سره ده چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړي توپ ته یو بل ګام هم ورنږدې شو اوس یوازې هنګري پاتې ده چې تر اوسه په ناټو کې د سویډن غړي توپ ته اجازه نه ده ورکړې او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلي دي چې ایران په لاو ملیشي کار ترې اخلي د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سنت کام پرون وویل چې ځواکونو یې په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړې چې د کتایب حزب الله او نورو ایران پلوو ډلو وسلوالې کاروي سنت کام پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب حزب الله مرکزي قرارګاه زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول په بیان کې یادونه شوې چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د شلمې د برید ځواب و
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه نظم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي که زه خپل میراث غوښتی شي محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي قاضي څوک دی هغه د ښځو په واړه فیصله کوي والله کې وکړي قربانې
یوی میرمنی غاک مواوری ده چه ویلی ده طالبانو پا حاکمیت که لنورستونزو سره سره پا محکمو که هم دیدوی غاک ناوری دل کی گی ده قضا برخی پخانی کار کون که دیدی ستونز ایلت چگنی
با تجربه او متخصص قاضیانی ټول منفک کړل او په یواز کې ملایان راوستل، بې سواده کسان راوستل یا کم سواده یا کسان چې تجربه نه درلودله. په دې کې ډېر زیاتې قربانۍ د موږ خزینه شپلې.
نن پام دې اکلغه گیګو ملتیا موکړي. قدر من اردن کو دی اکثر افغان میرمنو په خبره دی جمهوریت له سقوط څخه ورسته طالبانو د خپل لومړنی واکمنۍ پچیر بیا هم په خځو باندې د ژوند چاپیریال تنگ کړ، لزداکرو او کار څخه محروم کړي. د سفر پر وخت د محرم خبر اتمی شو، حجاب اجباری شو، له ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو څخه منع کړي. په ټولو ولایتونو کې خځینه سینګارتونونه بند شول. له دې ټولو بندیزونو سره سره کله چې ښځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي، په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته. د کابل ښار یوه اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په خپرونه کې واخیستل شي، وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونه نیوه.
یو جلی کله چې طلاق واخلي په دې وخت کې کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی، نه دنده ده، نه تعلیم ده، نه تحصیل ده، هیڅ سم نه ده، نو هغه خپل هم غوښتی شي. په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي. اوس محکمه کې قضیه د کومه شي چې دلته فیصله وکړي؟ هغه د ښځو په واړه فیصله کوي، هغوی د ښځو فیصله مني، هغوی د حق طرف ته فیصله کوي. ولله کې وکړي ورباندې چې اووم آسمان ورته نازلم شي، په ځای واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي، اما خپله بې ځایه فیصله. قضیه د کومه شو؟ قضیه څوک دی؟ تر نن ساعت پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوی وي چې دا زموږ قاضي دی، دا زموږ پاچا دی، دا زموږ وکیل دی. داسې یو څه نشته. سرتېر دولت دی، نو هر څوک خپل دی، هر څوک خپله ورته. همدا اوس زه در څه وایم، قضیه چېرته دی؟ چېرته دی؟ کوم یو قضیه حل شوی دی؟ د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وهي، ټکوي؟ دا باید داسې نه وي. هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعت پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی.
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼې لاسلیک نشوای کولی. هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخواني مسلکي کسان په کورونو کې نیولي، لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي.
اته عریضه نشي لوسته، زه درته یم عریضه نشي لوسته. زموږ څارنوالا دولس کاله مکتب وایي، څلور کال پنځه کاله درس وایي، بعد له هغې نه ماستري کوي، دکترا کوي، راځي که نه یو وظیفه اخلي. د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې څوارلسم پاس یا شپاړسم پاس وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي. دکترا او ماستري سره به راتلله، پی ایچ ډي سره راتلله، بیا به ورته وظیفه وه که نه. یعنې دومره زحمت هغوی هغې ته به احترامي کوي، هغوی د کانه منتق کړي. همدا اوس ما ماما د رتبسې سرنوال د رتبسې اما پیږې لیلامي فروشي کوي. ویلې دومره رتبه یې جیګه وه، دومره یې تحصیل وکړه، نننی ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي. ولې؟ مګم هغه انسان نه ده، هغه وجدان نه لري، ولې هغه بېحقه فیصله یې کړی وه. صادقانه یې چې کوم خدمت یې کړی، صحیح اشخاص د وظیفې نه لرې کړي دي. نو خپل کسان یې راورکسان کوم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستري کړی، کوم ځای کې پی ایچ ډي خپل کړی.
د میدان وردګو ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي. هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي.
وکیل مدافع موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شی د دوی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی. په اصل کې دوی هېڅ قضیه ګوري نه، ډېری ښځې دي چې حتی مراجعه نه کوي. چې موږ مراجعه وکړو دوی موږ خبرې نه مینیم. کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه، دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې، دوی په هېڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي. تا ملامتوي ول مقابل طرف نه ملامتوي. اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هېڅ نه غواړي مراجعه وکړه، ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هېڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي. سلو فیصدونه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لرو چې د دې موږ قضیه ته پرمختګ ورکړو. یا د هم په هغو څېړنه وکړو، په هېڅ صورت په کومه قضیه باندې څېړنه نه کېږي چې هغو ته موږ مراجعه وکړو.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح هم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني. وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 زره غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی تول منفک کرد او پیوست که ملایان را وستل بی سواده کسانی را وستل یا کم سواده یا کسان چی تجربه ندرلودل قوانین چی دی منگریر خب پستندردون ولار قوانین ولد اغیی تعلیق حالت که را وستل او پا مقابل که دی خبال دی ذهنون پر پنسط شریعت نرخیستل شوی پنامه بانده قوانین جور کلو چی اغا پا هیچ عنوان دی عدالت تامین امن لپاره حل دلار نده دی ترسنگ اغا نهادونه چی عدالت تامین اول که خپل قضا لوی څارندوالی د مدافع وکیلان و انجمن د عدلی وزارت د کورنۍ او چارو وزارت کوم پولیس چې په دې جرمی مسایلو کې دخیل ول دی ته هم ضربه ورسوله په دې معنی چې انجمن د مدافع وکیلان وی بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی و د لوی څارندوالی وظایف پولیس ته ورکړل هم دغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي
سبحان مصبا وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي
پدې کې ډېر زیاتې قرباني د منګه خزینه پدې شپلې چې هغوی سره د شی او سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار د تحصیل د تعلیم له دې حقوقو نه محرومه شوي یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي او دا په واضحه توګه موږ غواړو وایو چې طالبانو پر راتګ سره د عدلي او قضایي نظام ته دا ستونزې راولاړې کړې دي او په دې لپاره کومه خاصه ستراتیژي هم نه لري په داسې حال کې چې یوازینۍ لاره د حلې همدا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې دوی دا عدلي او قضایي نظام جوړ کړي او نور قوانینو کې داسې تعدیل راولي چې داسې ستانداردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي
د خزو د اقونو فعال قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمن ستونزو ته اندېښمنه ده وایي چې طالبان خپل د خزو په اقونو باندې سترګې پټوي نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي
د جمهوریت سقوط نه وروسته د محاکمو ته قضا او څارنوالۍ ته اصلا د خزو حق او حقوق مد نظر نه نیول سوی نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او څارنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي هغه کس چې د تعلیم حق نه لري هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري هغه څوک چې د کار حق نه لري هغه څوک چې د سفر حق نه لري هغه به په مسایلو کې خپل حقوقو ته مراجعه وکړي څارنوالانو ښځې باندې وظایف بند شو یعنې د هغوی فعالیتونه بند شو هغه کوم چې هغوی ځان ته دارالوکالې درلودلې هغوی باندې پابندیانې ولګې نو دلته خوندې کوم اطلاعات ته مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي څه ډول مراجعه وکړي د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړله چې دا یو ستر ناورین ده دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځته راوړي نو باید ته یو قانون وضع کړي یو رهنمود ورته جوړ کړي یو څه خلکو ته معلومات ورکړي چې تر څو هر خلک چې مشکل لري خوندې چې مشکل لري هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاړ شي قضا او څارنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره د خپل د کیسو دپاره نو که د سخت مجبورۍ څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي او ډېر داسې خواتوری ډېر داسې زړه توری برته راستونېږي نن سبا کې خوندې زندۍ او نن تاسو ولې راغلی یاستئ او نن دې غوښتل څه وینې او ولې راغلی او ته یې واره صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو دا شرعي ستا حق کېږي نه کېږي په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کېږي د سترګو د وړاندې څخه لرې کېږي یو ډول کرکت یو ډول نفرت یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلماني ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کېږي هغه سي برخوردونه د ښځو سره کېږي چې دا په کل کې زورون کېده او کله چې په یو ټولنه کې فیصله درست و نشی، یعنی صحیح فیصله و نشی او قضا او سرنوالی سقوط سره مخوی، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کېدلی شي.
بله میرمن یزی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بل پوښتنه هم دا و چې یو شمیر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډیر بد چلند شوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکړه دا څومره زیان اړوونکی ده؟ څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي؟ په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
دقیقا کاش حکومت د دې لپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل درلودلی چې په هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې لپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای. نو هلته ده چې دې برخې ته خاصه پاملرنه کوله، ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډېره سخت ته پاملرنه شوې ده، تر ډېره حد پورې، تر ډېره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوې ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرانوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده اوس فعلا په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پښه خپله پتې شوهي، او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې دغه اولین تعدیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منې کړلې، ښځې د کار څخه منې کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د سرانوالي او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنې دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعدیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی واتورې سي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی یې ځنډوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کوله، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کېږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کېږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهي، وی زپې، وی کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کېږي او ستا په وړاندې پورته کېږي. دا تاریخ ګواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کېږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کېږي، قضیه اغه آخري حد ته نه رسیږي. یو عمده علت دا ده چې دوی پخوانی وکیلان، څارنوالان، قاضیان اکثریت منفعه کړل، په ځای هغه کسان راغلي دي چې دوی کم سواد دي. دا څومره د دې ستونزې د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي میرمن نیازی؟
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري، په قضا کې داسې هیڅ وخت تغییرات نه راځي چې تغییرات ورته نه تعین کېدلی، چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څېړنې لاندې به و. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي، او هره یو قضیه یو تر بله پورې وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څېړنې کړي، معلومتونه یې ترلاسه کړي. نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځلې مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب، که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوئ چې ته ودرېږه بیا به نوې پرده راوړو؟ اول به یو بله پرده را جوړه کړئ، د پلاستیکو نه یې جوړ کړئ، د بوجۍ نه را جوړ کړئ، نس پکې بیا هغه سوری خراب پرده ایسته کوي. نو دا یو ډیر عادي مثال ده که څوک ورته فکر وکړي. په قضا او سرانوالي کې حاضر قیاس داسې موضوعګانې شته چې مغه سرانوال ته معلوم وي، مغه وکیل ته معلوم وي، مغه قاضي ته معلوم وي، هغه په دې برخه کې څېړنه کړي، معلوماتونه یې کړي. نو ته یو دم هغه لرې کوو، یو بل نه اهل کس د هغه په ځای باندې راوړه، یا اهل یې، اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي، خو دغه اهل چې معلومات ولنه لري څه وکړي؟ فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي، فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي، د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابتېږي بیا به فیصله کوي. خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پخه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پایتکی ورته کېږي، دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله. دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي، دوی په قضا او په سرانوالۍ کې باید ډېر اساس پاتې شوی وای، ډېر کوشش به کړی وای چې په دې عرصه کې تغییرات زر نه وای راوړی، قضایي به څېړنې به کړی وای، ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي، لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه، د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي. خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي، هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم، څنګه د سر نه اسناد راوړم، څنګه د سر نه شاهدان راوړم، شاهدان خو د چا سره په سینه راځي. د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ وطن ډېر سي او نور هم خلک د دوی نه متنفره سي، ځکه چې د دوی دغه کړي دي د دې سبب دي، د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شیان ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي.
بله، په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته له دوی سره ډېر بد چلند سوی، حتی دوی وایي چې د دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي، چې دوی څه وایي، مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړ شي په خپل کور کې کښېني. دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي؟ یعنی دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي، هغه که د میراث مسله وي، هغه که یو چا سره دعوا وي، هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی، یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په دې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه، دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي، تاسې یو ډاډ به څه وي؟
ټینګار مې خوند ته همدغه ده، مشوره مې خوند ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږئ. تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږئ، او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده، دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیقوو. د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ، او تاسې خپل ناهیلي کېږئ مشل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ، څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ، څومره چې ښه برخورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ. یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ، ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري. د صبر په مقابل کې الله پاک هم بېوزونه ورته ورکوي، او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي، هغه څوک چې حوصله کوي، د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي. بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي. ناامیده کېږئ مه، ناهیلي کېږئ مه، او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړئ. خوندو ته زما فقط دغه نظر ده، دغه مشوره ده ورته چې موږ باید استقامت ولرو په هر حال کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان ما فقط غواړم خدای مو مل شه.
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایمې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د اروپایي ټولنې د استازوالۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یو استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول زمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 چلیریشت شپاک سو بیاو تر بیا خو وخت ولری اللهم مال او ملګری.
دروازو اس میں پیروں کے لاس واچ بات ستی کرما را سپیرو اس لیت